دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اندهر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي په دې خبرونه کې موږ عموما د ازادي رډيو مجله خبرو خو مخکې لدی نه چې د ازادي رډيو مجلې ته ورشو خبرونه او څو ریپورټونه لرو په مخکې د دې سات خبرونو ته ولسمشر اشرف غنی د را روانو انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د شټکول سپارښتنه کړې ده. په شمال کې د 209 شاین قلي اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. او د جرمني، فرانسې او برتانیا د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو غوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. بشپړ خبر نواوري ولسمشر اشرف غنی د روانو انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د چټکولو امر او سپارښتنه کړې چې ټول دولتي مامورین د خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. ولسمشر اشرف غنی د حج او اوقاف وزارت هم ویلي چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې د خلک د رای ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د دې پروسې د چټکولو لپاره د یو پراخ کمپاین د پیل په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې خلکو د رای ورکوونکو د نومونو د ثبتولو د ورو بهیر څخه شکایت کړی. په شمال کې د 209 شاین قلي اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي. د 209 شاین قلي اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې لسګونه بهرني جنګیالي هم شامل دي.
27 نفر د ای عملیات دشمن تلفات داشتن و بیش از 18 نفر
خغلی رضایی وی په دې عملیاتو کې د دښمن وو ویش کسان وژل شوی او لا تل زیات نور یې ټپیان شوی. په تلفاتو کې تاجکستاني او چچنی وسلوال هم شامل دي او د هغو سنگرونه او قرارګاوی چې ډیر کلکی جوړ کړی وي د افغان ځواکونو لخوا لمنځه وړل شوی. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې پوځي عملیات نشته دوه ونې مخکې پیل شول. د 209 شاین قلي اردو ویان دویل چې د جرم ولسوالۍ عملیات په وروستي پړاو کې د خورسته به لمن یمګان وردو جبراغستان ولسوالۍ ته وغځول شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا جوشان ولایت د لیلی دختې د اوسیدونکو زرګونه څاروي چې د وچکالۍ له کبله یې نورو سیمو ته بول د واورو او ګلۍ د ورېدو له کبله له منځه تللي. د لیلی دختې اوسیدونکي وایي چې د دوی شاوخوا 20,000 څاروي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په څو خریو او ځینو نورو سیمو کې له منځه تللي. د لیلی دختې اوسیدونکي غلام قریادار چې ګڼ شمېر څاروي یې له منځه تللي ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماس کې د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل.
از زیر پر پوباری شدن 284 گزمند بیشتر از خود ما طلب شد در اینجا مالا زیر پر پوباری شدن.
زیانمن مالداران له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي خو د سرپل د والی ویان زبی الله مانی د پیښې په اړه بې خبري و خو د ازادي راډیو ته وویل چې په قره خوال او میرزولنګ سیمو کې د وسلوالو مخالفونو ولکده او دوی له زیانمنو سره دغلت مرسته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د لیلی دښتې او شاوخوا سیمو څخه له نږدې یوې اونۍ راهیسې زرګونه څاروي د اوبو د نشتوالي او د څړځایونو د وچېدو له کبله په لویو موټرو کې د خرڅلاو لپاره کابل او نورو ښارونو ته انتقالیږي. اخوا پرون په ارګ کې په دې ستونزه بحث شوی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي د مالدارانو د څارویو د مړینې د ختمولو لپاره یو دوه میاشتنی بیړنی پلان جوړ کړی. نصیر احمد دورانی د دې پلان په اړه پرون په هغه غونډه کې خبرې وکړې چې د وچکالۍ له کبله د مالدارو او کوچیانو د ستونزو په اړه د بحث په مقصد د ولسمشر اشرف غنی په ګډون په ارګ کې جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې د ښاغلي دورانی له قوله لیکي چې نوموړی وایي که اړتیا وي نو دا پلان تر 9 میاشتو پورې هم تمدیدېدای شي. د کرنې وزیر د بودیجې او تخصیص د حیواني خوړو د برابرولو لپاره د تدارکاتو د بهیر د اسانه کولو او د اړتیا په صورت کې له ترکمنستان او تاجکستان څخه د څارویو د خوړو د موادو د واردولو په اړه یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. د جمهور ریاست بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی د څارویو لپاره د وښو او خوراکي موادو د عادلانه ویش پر بهیر د ولسي تړون د سیمه ییزو شوراګانو او د بیړنیو حالاتو د ولایتي ګډو کمیټو د څارنې پر اړتیا هم ټینګار کړی. د جرمني، فرانسې او برتانیا پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو غوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اروپایی وکیلانو د ایران او لویدیز ترمنځ دا موافقه یو ستر ډیپلوماټیک پرمختګ بللی. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې د 12 نیټه په دې موافقه کې د اصلاحاتو لپاره مهلت ټاکلی او ګواښ کړی چې که دا کار ونه شي نو متحده ایالات به له دې موافقې ووځي. په هغه بیان کې چې د جرمني، برتانیا او فرانسې د پارلمانونو 1500 غړو لاسلیک کړی ویل شوي، موږ په دې بریالي شو چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې بېساري او دقیقه څېړنه وشي، د ایرانیمو د غني کولو زیات شمېر تاسیسات یې له منځه ولاړ شي او د وسلو د سیالۍ خطر راکم شي. برتانیا، جرمني او فرانسا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چې د متحده ایالاتو، روسیې او چین تر څنګ له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې، خو ولسمشر ټرمپ په ایران له دې موافقې څخه د سرغړونې تور لګولی. ښاغلي ټرمپ له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې موافقه کې هغه څه چې د بوږنوونکي نیمګړتیاوې بللې دي اصلاح کړي. او د امریکا متحده ایالاتو پر روسیې او سوریې تور لګولی چې د سوریې د اوما ښار ته د نړیوالو مفتشانو د مخنیوي په وسیله په دې ښار کې د مشکوک کیمیاوي حملې په ساحه کې د شواهدو د له منځه وړلو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هدرت ناورت پرون وویل موثق معلومات شته چې ښایي روسي چارواکو د سوریې له رژیم سره ګډ کار کوي څو د اوما ښار ته د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د څېړونکو د تلو مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخروا پرون په یوه خبري غونډه کې دا تورونه بې معنا وبلل. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده رادیو نه واوریدل. هماسي چې د خبرونه په فایل کې موبایل د یو سال ډیره برخه د ساده رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې چې د ساده رادیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. لومړنی ریپورت مو د افغانستان د انتخاباتو د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر دی. ولسمشر غنی د روانو انتخاباتو د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د چټکولو لپاره سپارښتنه کړې چې ټول دولتي مامورین د خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. په ار کې پرون په دې اړه چې څنګه کېدای شي د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر چټک شي په نورو لارو چارو هم خبرې شوې دي. احمد تکل پر دې موضوع ریپورت لري.
یوه اونۍ وروسته له دې چې په مرکز او ولایتونو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو، ویل کیږي چې په دې ملي پروسه کې د خلکو د ګډون کچه ډیره کمه ده. د افغانستان د انتخاباتو مسؤل چارواکي په دې باور دي چې د خلکو د هڅولو لپاره پراخ کمپاین به مرسته وکړي چې په دې بهیر کې د خلکو د ګډون کچه لوړه شي او ډیر خلک د رای ورکولو کارتونه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزلا دولتي تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې پرون د دې کمیسیون چارواکو د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلي دولتي زیاته کړه
با حکومت
له مشرانو د سولې د عالي شورا او د حج او اوقافو وزارت له مشرتابه سره مو ولیدل او غوښتنه مو ترې وکړه چې د والیانو، د عالمانو، د شوراګانو او د سولې د عالي شورا لخوا پراخ ملي کمپاینونه پیل کړي څو د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد زیات شي او له دې ملي پروسې سره مرسته وکړي، د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي څو د انتخاباتو په ورځ له خپل د حق څخه محروم نشي. ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر او غړو سره له پرونی کتنې وروسته د هیواد ټولو والیانو ته امر وکړ چې دولتي مامورینو ته لارښوونه وکړي چې پر روانه اونۍ کې له خپلو کورنیو سره یو ځای د نوملیکنې مرکزونو ته ولاړ شي او د رایه ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. ښاغلي غني د حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنه کړې چې د جماعتونو ملا امامانو ته ووایي څو د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د رایه ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په دې باور دي چې د امنیتي ګواښونو او په تیرو انتخاباتو کې د سرغړونو او درغلیو د ادعاو له کبله خلک پر انتخاباتو بې باوره شوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي ډاډ ورکوي چې دوی به تر وسې وسیحت څه وکړي چې سږني انتخابات شفاف او عادلانه وي.
یکی از راههای تامین شفافیت تهیه فهرست رای دهندگان هست. بنان تهیه فهرست
د شفاف انتخاباتو یو لاره د رای ورکونکو د نمونو د فهرست برابرول دي او په نوې طریقه او د تذکرې پر بنسټ د دې فهرست له جوړولو سره به نور نو په انتخاباتو کې له خیالي فهرستونو سره مخامخ ونه وسو، بلکې دقیق ارقام به ولرو او ډاډه به یو چې په ولایتونو، ولسوالیو او ټول هیواد کې د رای ورکولو په شرایطو برابر کوم شمیر کسان لرو او د رای ورکولو مرکزونو ته به د ثبت شویو کسانو د شمیر پر اساس رای پاڼې واستول شي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د شنبه په ورځ په پلازمینه او ولایتونو کې پیل شو او ټاکل شوی چې یوه میاشت به دوام وکړي. دا بهیر به وروسته په ولسوالیو کې هم عملی شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر دې دمه شاوخوا 100,000 کسانو د رای ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د تلې یا میزان په 28 نیټه په پام کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي چې و کلتوري او ادبي خبرونه ده، خو مخکې تر هغه همداسي یو کلتوري او ادبي ریپورت لرو. او هغه په کندوز کې د ریدیګل د مشاعره ده. په کندوز ولایت کې د ریدیګل مشاعره د سلګونو شاعرانو، لیکوالو، ژورنالستانو او فرهنګیانو په ګډون شوې ده. اجمل اریانه په اړه ریپورت راکړي.
په دغه مشاعره کې د کندز ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو، استادانو، د شعر او ادب مینوالو او د دولتي چارواکو ترڅنګ د تخار، بدخشان، بغلان، بلخ، لوګر، ننګرهار، خوست او کابل ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپل نوبه سره په زړه پورې شعرونه یې وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرګه شول. په هر شعر کې د ملي یووالي، وطن پالنې، د ښوونې او روزنې او د هیواد د پرمختګ پیغامونه نغښتي وو. په نموړې مشاعره کې د کندز والي عبدالجبار نعیمی له شاعرانو او لیکوالانو هیله وکړه چې د قلم او شعر په ژبه د خپل غږ اوچت کړي او د هیواد د آبادۍ، اعتماد سازي، امن، سولې او ثبات لپاره دې ولس ته څرګند پیغامونه ورکړي.
ټول ملي یووالي ته کار کوو او ټول دغه د بدبختۍ په ورکولو کې قلم پر قلم باندې یو ځای حرکت کوو. بیا په دې ولایت کې به امن راځي، ثبات راځي، ترقي راځي، پرمختګ راځي او دلته به خوشحالي راځي او سرلوړي به وي.
په کندز کې هر کال د ریدیګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د نوموړې ټولنې مشر فدا محمد ارزښت له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل دا یولسمه مشاعره ده چې په نوموړې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
دا مشاعره د سورون انډ ځوانانو په فکر او په باندې را جوړه شوه چې د کندوز د نورو ولایتو سره سیال کړي او هغه شاعران او لیکوالان چې په کندوز کې تیتو پراګنده وو هغه راټول کړي او دغسې زمینو ته مساعد کړي چې د دوی شعرونه په داسې یو فضا کې واورېدل شي چې هغه ولس یې واوري او خلک یې واوري او هغه خپل استعدادونه خلکو ته وښيي.
ښاغلي ارزښت زیاته کړه چې سږ کال د دغې مشاعرې مالي لګښت د کندز والي لخوا ورکړل شوی. په ورته وخت کې د غونډې یو تن برخوال نور رحیم عاطف بیا وایي چې دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
نو طبعا دغه مشاعرې د سولې په راوستو کې په سوله باندې یو مثبت اغیز درلودلی شي او موږ هیله من یو چې دغه مشاعرې اقلن که یو غټ اقدام مو د سولې په راوستو کې نه کړی یو وړوکی اقدام هم یې موږ پرې ډېر خوشحاله یو.
له دغې مشاعرې برخوالو پوره خوند واخیست ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره وه او ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
داد آزادی خورا داد جگورو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن
اید رئیس صاحب سیکرټری خوږی خبرې دی شکرې په سلام دیدر تنختری او غمبر وهی لکه کوترې او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو
له دې سره سم حضرت ګل ارچوال د کندز یو تن تکړه لیکوال او شاعر وای تر پخوا کندموړي ولایت کې د شعر او ادب غټي مخ په غوړېدو دي چې مینوالې هم تر پخوا څو برابر زیات شوي دي.
شاعران د ټولنې زړونه دي، د ټولنې مغزونه دي، د ټولنې سترګې دي او د ټولنې منلي اشخاص دي چې دوی خپل پیغامونه خلکو ته رسوي. موږ ته د یووالي او د اتحاد ضرورت دی. دغه پیغامونه باید زمونږ شاعران ورونه په خپلو اشعارو کې خپلو وطنوالو ته ورسوي.
همداراز یو بل ځوان شاعر عبدالله تنها بیا وایي چې دغه شان مشاعرې او فرهنګي غونډې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ د صمیمیت، یووالي او ورورولۍ فضا لا ټینګوي او له یو بل سره د خلکو مینه لا زیاتوي.
دې مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو نه لکه تخار شو، بغلان شو، کابل، ننګرهار او پسې بلخ د دې ولایتونو کسان راځي. نو دغه هم د یووالي یوه نښه ده چې لکه څنګه چې یوه ټپه ده مینه پتلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. نو دغه تګ راتګ، دغه د زړه خواله احوال اخیستل د یو دوست، دا ډېره ښه خبره ده.
د یادولو وړ ده دا چې هر کال د ریدیګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز کې جوړیږي. برسیره پر دې نوموړې ټولنه له دیارلسو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې په نورو بېلابېلو برخو کې هم کار او فعالیت کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
اسلام چې کوم ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي.
په هنر جاج کې لا په هنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره د شیریت او هنریت جاج اخلو.
آهنگ ام په نصر کې ام په نظر کې او آهنگ د لفظونو ترمنځ په ودون کې دا ډیر مهم رول لوبوي.
فنکار برخه کې لا ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو.
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایو او بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت ښه وي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نیمګړی رپورټ واوري.
هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار یار رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونې دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي.
هندي روخانه په اسلام کینا لزان خو خیر الانان کینا.
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم گرداب ته لیکل شوی نظم واورو. لچانو پختم چې سره وان دی، لچانو پختم چې صبح کیږي، لچانو پختم حالات څنګه دی، لچانو پختم چې څنګه یما، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپیم. په پیل کې ل مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه چې د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ. په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار، لوګر، لغمان، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کابل، هلمند، روزګان، کونړ او د کوزي پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو، شاعرانو، فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله. د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپله پیلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې، امن او یووالي په راوستو کې خورا ګټورې وبللې. هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپله غېږ کې یې ګڼ شمېر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کېږي. په مشاعره کې د سیمه ایزو سندرغاړو د موسیقۍ او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی و چې تر ناوخته پورې یې مینهوالو ننداره وکړه. د یادونې وړ ده چې د پسرلي له پیلېدو سره سم د هیواد په زیاتره برخو کې په بېلابېلو نومونو دودیزې مشاعرې جوړیږي چې د بېلابېلو ولایتونو او کوزي پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت سلور هنری اثر ورکړ شول. د هواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغه کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لسرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره لرله خپل سلور هنری اثر چې واخه پکې کارول شوی دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 55 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې خدمت پوخته د وښو څخه یې ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمیر خوانځي سره د کتابونو او کتابچو عمرسته وشوه د ځوان متفکرینو کړي د بیرته خوانځي ته راستانه شي. د کمپاین په ترڅ کې د نګرهار په یو شمیر لرو ولسوالیو کې د بی سرپناه خوانځي سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو عمرسته وکړه. د دغه کړي مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوی توکي اړ خوانځي ته ورغل. دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
په دې وروستیو کې پښتو ژبه د ګڼو څېړنیزو او پنځیزو اثارو د چاپ ژبه ګرځېدلې. هر میاشت په لسګونه هنري او څېړنیز اثار چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر آدیان په نوم یو څېړنیز اثر تازه له چاپ راوتلې. زموږ همکار سید زیارمل هاشمی د نړۍ ستر آدیان کتاب ته کتنه کړې.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې خاقلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دا کتاب په کال 1398 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال د دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 پرکیو کې ځای پر ځای کړي. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د ازادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معنیونه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل ټول خلکو ته اجازه و چې په خپل خوخه اسلام منی کئ نه منی. دا خپل د اسلام د سپیڅلی دین د ازادۍ ارزښت ته احترام دی چې د انسان مقام ته لري. د کتاب په بل څپرکی کې بیا د هندویزم او په هندستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بی برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بی وزله او بی سواد قشری هغه مادی لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر ندی. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ سره دیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستی مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي. د شینتو مذهب هغه وفاداری او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیانې د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي روش یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي هر جاپانی وګړی ځان تر وطنه قربانوي. په جاپان کې د متعددو خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 تر 800 ډلو پورې رسیږي چې په هر ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزې په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی په 1950 هجری لمریز کال کې د حربي ښوونځي نه فارغ شوی او وروسته بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي لیسانس هم لري او کابل پوهنتون کې د اداري او پالیسي رشتې کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلی د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 12 کلونو را په دېخوا دنده ترسره کوي.
نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼل شو؟ او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنه مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا منځخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړی کړی دی.
هنر جاج.
ڈاکٹر صاحب تاسو خود خپل پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال بر انگیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثر ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې که تاسو لږ معلومات راته راکړئ.
موږ تاسو خو د پول او د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ استاد بحث باید تیوریکي وي، علمي وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته باید چې څه وایې باید خپلې خبرې نه دفاع پکې. یو خو ما درته مخکې وویل چې هغه نومونې او خبرې دي چې زموږ عوامو خلکو کړي دي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې. هماغه خبرې هم چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، یا په علمي منطق باندې دا خبرې جوړې. دا ته د ادبیات پونځي استاد دي. ادبیات ته د شکل له مخې په دوه لویو برخو
دي. شکل
یو ته نظم وایي، بل ته نثر. تلته خو دې شعر ونه ویلې.
بالکل.
ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې پکې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول څه شته وایي، اوچر تشته وای، تکل تشته وای، لنډه کیسه. ور دا ټول سره تړلی یو خاندان دی. نصر نصر چینه نشي او هنري نصر دی دا وای کنه.
بشک
په دې باندې شاګرد په اوله شو وسنه په نظم کې. نظم ته چې کله زی اول د نظم په دوو برخو ورته ویش، ورته وای چې یو ولسی نظمونه دي او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، نه غو نظمونه چې تاسو په ولس کې رامنځته شي. ولس ورته نمونه ټاکلی او د ولس د فکر او د خپل پوهي او د خپل ذوق او کچي چاغه سواد بډیر پکې مطرح نه دا غزي ګندره د څه ورته وای کنه. بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریح کوي، جوړښتونه دي. دا جوړښتونه ورته بیل بیل وي، لنډۍ چشته وي، نیمکۍ چشته وي، سرو کې چشته وي، غاړې چشته وي، ببولاري چشته وي، دا وای. یا مثلا بیا په امنسي په مانوي لحاظ باندې د میندو سندرې کومې، د خویندو سندرې کومې، د ماشومان سندرې کومې دي کنه. دا ټولې ته ورته ښه دا ناری ته ټول مثلا یا په سیمې پورې تړي دا مانوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومی چوکاٹ شو په دیوانی ادب کې غزل لو قصیده او رباعی او تیشه تیشه
او د شعریت پاړه کراتو.
اوس اعظم 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 د اوس دا خو چوکاٹ ماته شي کړه.
بله
صحیح. او شعر ته چې راځي، شعر دا چوکاٹ نه دی. شعر دا رستون رانیول چې مخایل کلام دی. ار ادیب او زموږ شاعران چې ته دغه شعر نه متعلق هغه درته د چوکاٹ په توګه دانه خي. مثلا ته مخایل کلام، مخایل خو کلام دی خلاص. یعنی یو ته په الفاظو کې اوس تخیل ګوري، او چوکاټ خو نه دی چې ته چوکاټ خو. صحیح. شعر د تخیلي ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف. مثلا بل تعریف داس کیږي چې پکې خلې او هنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی.
یعنی دا بیان کې په نسل
اوس ګور دا اوس تا خبره چې تاسو شاګرد ته ته خدای یو ټکی چې دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړي، ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې او کته شاګرد یو محتوا خې. دا محتوا دی په الفاظو کې ده. دا د ادبیاتو کار سره کار الفاظو سره دی. نو دا چې اوس هغه ته وخوځل دا 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 الفاظ ورته خود له تاغه تر شاري دغه شای ورته تشریح کړ. دا خو چوکاټ نه شو، بلکې دا یو رنگینه محتوا شو. خا دا رنگینه محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې، ممکن د نظم په چوکاټ کې.
ډاکټر صاحب ته یو بل پوښتنه کوم. د ادبیاتو یو لاروي هغه نثر ولی یا نظم ولی، څنګه هغه پوهیږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره ما خو مخکې ویل یو خطه د عوامو خبرې کې. صحیح ده. هغه څوک چې تخصصي زده کړې نه لري هغه خو په دې مسایلو باندې به ډېره ګرانه وي چې پوه شي. خو یو د یو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي، دا نو دغه خو باید فرق وي کنه. صحیح. اوس موږ څنګه کوو؟ زموږ متخصص هم زی د عوام په خوله باندې بیا هغه کتار کې ورسره ودرېږي. نو بیا ستاسو دغه فرق څه شو؟ د ادبیات پوهنځی چې تا ولوسو، دا چې تا ولوسو ګوره موږ د یو متخصص لیکوال په توګه یا څېړونکي په توګه به ته چا سره بحث کې
ځوان چې دلته دا روښانه کړي چې شعریت هغه توکي څه دي چې موږ
ګوره خیال شو فکر شو عاطفه شو احساس شو آهنګ شو دا بیخي کوټلي خبرې دي کنه تخیل چې دی دا بیخي اساس دی د شعر لپاره مخیل کلام او تخیل به یوازې په دې پورې نه ده چې ته دغه وکړي دا مصنوعي حرکاتو کې مصنوعي څه معنی کیا تشبیه مصنوعی جوڑ کے استعارت مصنوعی جوڑ کے ممکن دسی الفاظ وچ یا دسی یو شعر رامن سشی دسی یو تخیل رامن سشی چې پاغه کې دا یو تو کېم
تاسو په خپل خبرو کې برخه د شعریت هغه تو کې ته اشاره وکړه هغه د آهنګ آهنګ موږ وایو چې دا د نظم اساسي توک دی ځکه که چیرته آهنګ نه وي او آهنګ خو د خجونو له منظم تکرار نه رامنځته کیږي که چیرته آهنګ نه وي نظم نه رامنځته کیږي نو دغه شعر چې ته په یو توکې آهنګ بیان کوو بیا دې وویل چې شعریت ښایي په نثر کې وي
ته د ژبپوهنې استاد آهنګ په نثر کې شته
اوتون
او آهنګ شته که نشته
اوتون دی
او هغه آهنګ دی چې جملې سره بینه وي یوازې مونږ یا ترکیبونه سره ویلې یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم ځی باندې ته زیات فشار راوړي د خپل آهنګ جوړي آهنګ هم په نثر کې هم په نظر کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په ودون کې دا ډیر مهم رول لوبوي آهنګ د چې د انسان په حواسو باندې تاثیر کوي
یو د اجازه ده چې لحن کې جدا کو سره خبرې نه ځکه چې هغه ځنګړې لحن موجود
دغه د آهنګ نه دره وزي یا آهنګ له دینه متشکل کیږي جوړیږي کاغه لحن دی کاغه خج دی کاغه بلتونه په وستون دی دغه شی نه خپل آهنګ سرچینه نیسی تا آهنګ به څنګه مثلا جوړه یا آهنګ به څنګه وړاندې خو یې په لحن کې وړاندې لحن پکې رول لري خج پکې رول لري بلتونه په وستون پکې رول لري دا ټول په آهنګ په جوړولو کې رول لري نو دا رول چې دی یا دا ونډه چې ده هم په نثر کې ده هم په نظم کې ده وسته ګوره ته دا لفظونه چې سره پی دا لفظونه سره په نثر کې کپی ته ګوره خبري جمله یا ته ګوره امریه جمله دا به په آهنګ باندې بیلې دلته ما آهنګ شته دا بیا آهنګ نه ده دا جمله جمله خپل آهنګ لري د غږ دا جګواله ټیټواله زیرو بمي شکل چې ورته وای دا زیرو بمي ورته سم په څرا مزه کې الله هم کیږي نه الله هم پکې رول لري کنه خچ پکې رول لري کنه
نشک
د دغه دوړو له شکلونو نه آهنګ جوړي
زه وایم چې کدا ک لهن او آهنګ او توندا سره بیل شي
نه بیل او بیل بیل ګور
بیل شي آهنګ به یوازې موږ د نظم لپاره
کوي آهنګ کول دي نه 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 آهنګ کول دي دغه اجزا وی دي د دین آهنګ متشکل کیږي د دین آهنګ جوړيږي ها آیا دسی مصرا زده غلط په تخته لیکم دو مصری لیکم ته چپول مخه به سره برابرۍ خو تر منز به بیا دغه نوی اغه یو اغه په وستون بنئی اغه لهن به صحیح نه ای ابه تشي اغه به آهنگ
او لامل به دی چلته به خج منظم نه تکرار شي
خج لهن بلتون په وستون دا ډیر مهم دی ګوره ته یو کلمه وړاندې ورسته ولو یا لږ فاصله کې ول وره امې معنا تغیر امې آهنگ تغیر
ډاکټر صاحب په نظم کې خو مونږ ډیر شاعران لرو چې د اغوی نظمونه شعرونه دي او شعریت لري په نثري برخه کې زموږه کوم لیکوالان دي چې اغوی هنري نثر لیکل دي او هغه ته مونږ شعر ویل
شي بالکل ګوره ها دا ژبه چې عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي همدغه خپل هنر دی شپون صاحب نثر چې دی دا ماته ډیر وسته ګوره د شپون صاحب نثر چې تل ولي تا د پښون کې ورګړی تا په تیرو تجربو کې ورګړی تا ته د کړي هغه د غننداره وړاندې کوي دغه شعر دی
د لری پښتونخوا اکثر شاعران هغه یو بیت وی چې کله شعر وای نو وای چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وای کله نا کله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نکېږي او کله نا کله داسې چې شعر وای وای چې منصور نظم دی را سره منصور نظم په ځای دی چې وای چې منصور شعر دی را سره دغه نومونه آی شوري شوی
او دا د کوزي پښتونخوا ورونه چې دی هغه چې شعر ورته وای هغه پکې تخیل ګوري رنگینی پکې ګوري په دې پرخه دا غوې نوم صحیح دی
صحیح
چې کارې صحیح دی یو شي کې چې زور سره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم هغه چې کله کوم کلام وګوت کی احساساتي کې وای دا نظم دی خو په خپل دا غزل ته به نظم نه وای سره دې چې دا خو فورم دی فورم دا فورم نظم دی دا چې شعر پکې شته که نشته دا غیر رنگینه محتوا
دا د اجمل خټک ډیر شعرونه دي چې هغه ورته نظم ورته خپل
لیکل نظم ورته لیکل نظم نه خو انکار نشو کولای ګوره نظم که هر څومره یو منظم کلام شاعرانه شي، نظم دی د چوکات لمخې، خو مو ورته ولی شعر وایو؟ رنگینه محتوا پکې ده، یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده، مو ورته ځکه وایو. نو په دغه برخه کې دا د نظمونو نومونو په برخه کې هغه ورونه لږ ذره ناغېړي ونې ورته وایي، خپل نظرونه دي، خو داسې یو کار کوي. د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یو شعر دی، هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري؟ چې دا یو ډېر لوړ تخیلي او رنګین کلام دی.
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې یو ځانګړي برخه ادبیاتو ته کار وکړي. کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او لګڼو ستونزو سره مخ ټولنې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
گلاب صاحب سره مشیر کول راش
ډیر مننه.
گلاب صاحب شعر ولې لیکي؟ د شعر د لیکلو پر تاسو لامل څه ده؟
شعر خو لکه د شعر پاک لکه وګیګو مختلف نظریات لري خلک. سو ګوي چې د درد په اساس باندې ز شعر لیکم، او سو ګوي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شعر لیکم. خو خبره دا ده چې دا یو ذوق دی ما سره، نو دا ذوق په اساس باندې چې د ز شعر کوم، نو د مجبوریت په اساس دا کار کوم، او نو بالکل لامل دی هم د غزما ذوق دی، هم د خپل ذوق په اساس باندې چې د ز شعر لیکم.
تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د مجبوریت. ځین خلک له مجبوریت شعر لیکي، غواړي چې ځان مشهور کړي، یا غواړي چې یو بل داسې څوک شي مثلا د امیا چې د شاعرانو په قطار کې، دغه مجبوری. آیا دا شاعري خوند لري؟
بله، زه به درته دومره وایم چې لکه یو لیکوال وایي چې په بیان او بدې باندې په دې برخه باندې شاعري کول داسې دي چې په زور چې د شاعري خرابول دي، ځکه شاعري د ذوق شی دی، او په دې کې به سنایي او بدایي نه جوړي. کله چې ته په شاعري کې سنایي او بدایي جوړې او ریاضت کې او په حساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت خوي، خو هغه هنري توم نه چې کومه داغه به پکې کمزوري وي، هغه به پکې دومره نه وي.
ګلاب ستا په خپل باندې د شاعرۍ په برخه کې د شعري چوکاټون یا د نظمي فورمونو په برخه کې باقاعده زده کړې کړي؟ زده کړې په دغه برخه کې شته کنه؟
بلې، او زده کړې مې کړې دي. ته ماسترۍ تر هدا خپل زده کړې سرته رسولي پښتو ادبیاتو کې، ما لیسانس کابل پونتون کې کړی دی، او تر دې وروسته چې د ماسترۍ دورې ته تللی ما په 1999 کال کې زه د کابل پونتون پښتو څانګې د ادبیاتو پونځي پښتو څنګه سخفارک شوې ما لیسانس دورم دلته کړې ده. بیا د یو څه مجبوریتونو په اساس یو دوه کال درې کال چې ما ونه شو کړی چې د ماسترۍ ته ولاړ شم، خو تر هغه وروسته چې زه بیا په 1999 کال کې پېښور پونتون ماسترۍ ته چې بریالی شوم، اول ته مې چې د ماسترۍ په زده کړو پیل وکړ.
ماسترۍ دوره دې اوس بشپړه کړې څنګه؟
بله، د ماسترۍ دوره مې چې په 1999 کال کې چې بشپړ شو، الحمدلله په ښه نمبر او په ښه شکل سره مې پای ته ورسول.
ګلاب صاحب، غواړم چې ستاسو د شعر لوری معلوم کم، معمولا موضوعات کوم موضوعات په خپل شعری فورمونو کې رنګاړي؟
زه خو چې مخکزما کوم شاعری چې وا هغه په حقیقت سترګې نه پټاو شي. په لومړی قدم کې چې څوک شاعری پیلې، نو هغه د غزل نه پیل کوي، همدارنګه چې دی بیا مخکزي قدم په قدم مخکزي. او په لومړی قدم کې چې کوم شاعری هغه تبن ډیر د سي چې په عشقي بنیاد باندې په عشق باندې سرخي،
ځکه ځواني می سره په ځواني کې خامخا مین او عشق دا شان ډیر کی.
او بل دا مسله ده کنه چې شاعری وي، دا دنیا رحمان بابا وایي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي.
خو دا نیم بیته ده کنه، دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي.
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي، او نو دغه سي د عشق چې ده، نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود بینی ز پښتوني ما، او ما نه د خود له غدا سترګو ته همدارنګه د طبيعت پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتونون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی، چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي، ز بیا هم څنګه ما پښتوني ما خپل پښتون.
او ستا لومړنۍ شاعري لڅ شې ډیره متاثره و؟
د عشق څخه زما لومړنۍ شاعري سب سترګې پټاو، نو په دې باندې سترګې پټول نه دي پکار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا، او هغه عشق مجازي عشق، هغه عشق نو.
خو اوس ستا په شاعري کې څه بدلون راغلی؟
اوس چې زما په شاعري کې زه خپل تا ته موړاندې ویلې چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم،
زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم، لګ لیکم، خو خصوصا چې د نظمونو ته زما اوس ډیر فوکس شوی دی، نظم لیکم، همدارنګ غزل هم کله کله لیکم، خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنون کې دي، او په دې حالاتو کې چې د زه هر څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی اوخیار شو بهر ناراضی او جنہ شو پیغله
پکاله پاتې شي
نو ورسنګ کوس موږ غفل دردونه پزړه کې دنه نه ځان سره پټ کو خو بیا حالات نو متاثر کیو. او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خو شاعر ماغه ده چې اغا څو ویني اغه ته انعکاس ورکړي.
یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر هم لیکي؟
نه، ما ته وړاندې ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات دی او زبر درته سو ویم چې زما ذوق جمال څومره. نو ما خپل چې دی په لومړي قدم کې چې دی ناول لیکلی و، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې و، او هغه هم د کابل پوهنتون په دوو محصلینو باندې لیکل شوی و. تر ده وروسته مې چې دی بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې دغه ځنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالې دا پکې نکاس دی پکې نکاس موندلی دی. تر ده وروسته مې چې دی بیا زما ټوله هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده، داسې به ووایو چې بشپړه ده. او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نومېږي، د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښېږي، هغه وروستی ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په کې زیات دی، او دغه کتاب چې دی وروستی ماښام نومېږي.
او په دې وروستي ماښام کې د څه راخستې دي، په څه بحث کړی؟
په وروستي ماښام کې چې دی زیاته عشقي بڼه لري، او خصوصا چې دی ادبي ټوټې پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو موندلی دی، او ادبي لیکنې او ادبي ټوټې.
سراج صاحب، تا ویل چې ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې ماسټري کړې ده، د ماسټري تر کچې دي زده کړې کړې، سیډنیز برخه کې کار کې کنه؟
او بلې، سیډنیز برخه کې ما په خپل په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم، او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم. همدارنګه د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روخانه کوم. غنی بابا په یو ځای کې وایي چې چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه، چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه، تشه خاوره نه د غنی څنګه بشي خاوري. دلته چې دی یو وخت ملانو چې دی په غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی، خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم مسلمان یم. نو دلته چې دی د قران دوه آیتونه راخستې دي چې کل نفس ذائقه الموت والباس بعد الموت، دغه خبره ته اشاره کړې ده چې چېغه وي اجل مولا تاوره وکنه، مونږ خدا وایو کنه چې اجل شتا. نو اجل نه چې دی انسان نه خلاصيږي، او والباس بعد الموت، نو بیا دلته دا وایي چې چېغه وي اجل مولا تاوره وکنه، تشه خاوره نه ده غني څنګه بشي خاوري. دلته بیا لکه اسلام چې وایي آیت شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی، نو دلته غني بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چېغه وي اجل مولا تاوره وکنه، تشه خاوره نه ده غني څنګه بشي خاوري.
دغه پړم چې استاسي یو غزل دا وخت کې تاسو ولولې وی وای او ریدونکو په تمه چې ساسي شاعري واوري.
bale یو غزل بز درته وړاندې کما. نن میرا غوخته سبا در نه پښتنه کوم، نن میرا غوخته سبا در نه پښتنه کوم، ستا د هتیرې کړنی پار کې بپلټنه کوم. تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، او زه د مازی پسمک غرزم غربېګنه کوم. او ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، چې د مالی سیب لیونو ته دی ستاینه کوم. وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، زه خو دی وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم. او د خپل پلارجان د زنکدن سلګۍ مې نه هیریږي، د خپل پلارجان د زنکدن سلګۍ مې نه هیریږي، په هر قدم لګې يم ستا د مرګ سارنه کوم. سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي،
سراج ګلاب،
سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم.
ډیر مننه،
ډیر مننه،
شکر. مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښې باید منطقي تړاو ولري او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندور کیږي. د زرپانی په نننۍ پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خل لنډ کیسه نیمګړې رپورت دراوروي.
خپل مایک او ریکارډری په بیړه را واخیست، مخکې له دې چې بهر راووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، آسف، جوړ په خیر، سمه ده، بس همدا اوس روانېږم. ښه ښه، سمه ده، سمه. د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپلو ببرو ویښتو لاس تیر کړ. بهر برنډې ته لا نه ووتلی چې تر شا یې ګلاب ورغږ کړ. نن یې پنځلسمه ورځ وه چې په یوه ریپورټ یې کار کاوه. بیخي ترې لوری غلط کړی و. ایمالا تنکی ځوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته یې مخه کړې وه، اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه. هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو. ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښتې رپورټونو پسې مه ګرځه، خو د ایمال سم مرض ګرځېدلی و. دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و. مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي، څو کسانو ورته ویلي و چې له دې موضوع تېر شه، حسنې چې کوم تاوان در واوړي. خو ایمال خپل ضد نیولی و. هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمال همکار و، هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول. دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان وو. هیواد څو ځله ترې د ځای پوښتنه وکړه، خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل. له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه. په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې. له اوږې یې دسمال راکوز کړ. په ډېره بیړه یې په خپل مخ او تندي راکش کړ. له ډېر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل. د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و. دروازه یې ټک ټک کړه. له هاخوا غږ شو، څوک یې؟ خورې څوک سړی شته؟ غږ تر ډېره ورک شو. له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت. له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شوې د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانۍ ده کېناست. له ډېرو خبرو وروسته د ایمال په څېره کې خوښي څرګنده شوه. اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان. خپل بایک یې پرانیست، مایک او ریکارډر یې ترې راوویست. سپین ګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو. هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل. خسات خبرې بلا نه وشوي چې د سپین ګیری په څېره کې قهر غزونې وکړې. مایک یې په لاس وواهه او په چغو یې پیل وکړ. زی کافرانو جاسوسانو، خپله مخه وهئ، زه ستاسو دې وزګارو خبرو ته نه یم وزګار، ورک کېږئ چې وم نه ګورم. سپین ګیری خپل کټ په تخیر کې ونیو او روان شو. دوی یې په ځای پرېښودل. د ایمل خبره په خوله کې وچه شوه. بیخي یې د خولې اخ نه بود. سر یې وڅانډه او روان شو. په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه، خو هغه لکه د لیوانو په څېر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و. د غرمې دوه بجې به وې. سور داغ و، نه پکې د سترګو په لیدو کم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه. لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي و چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو. له ډېرو منډو ترړو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وه چې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه. او هغه هم داسې شوه، ځان ورته ډېر نیمګړی نیمه خوا ښکاره کېده. ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړی ورسره مرکه ونه کړه، ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي. کله کله به چې د هغه بوډا خبرې وریادې شوې، له غوسې به تک سور شو. خو څه یې کړی وای، مجبوریت یې و. په جیب کې یې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، السلام. د سلیکلو وروسته یې خدای پاماني وکړه. یو دم یې په رنګ کې بدلون راغی. له ډېرې خوښۍ نه یې چغې کړې، هیواده و هیواده. هله ځواني مرګ شي چې کار وشو. هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار؟ یاره راځه نن چې هر څنګه وي بس پوره کوم یې. نهه نهه نیمې بجې به وي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځل یې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 کیلومتره لرې لاړل. په ډېرو پوښتنو یې ځای پیدا کړ. د حجرې ور یې وټکاوه. له ټک ټک سره سم یو د غټې ګیرې خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یوه کټ کې ناستل. ټول غلي وو، په هیچ چا کې د خبرو توان نه و. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاوه، د اوږدې ګیرې خاوند په خپله ګیره لاس کش کړ. پری راړم به شو خوروره تاسو زما له ابا سره څه کار لرئ؟ هسې وروره، موږ ورسره یو څو خبرې کوو. ایمل اول ورپورته شو تر څو یې چې خبره کوله سړی ورنږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل، خو ایمل بیا هم خبره ورغبرګه کړه. خو خیر، بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت. څنګل یې په خپلو ورنونو ایښې وې. دغو فکرونو او سوچونو ډیر ساعت دوام وکړ. د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل، هماغه د اوږدې ږیرې والا و چې یو کس یې له اوږو نیولی و راننوتو. خوا ته یې کېناست، په خبرو یې پیل وکړ. کاکا، زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم. که ستا یاد شي، په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو، زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم. ګوره، یوه خبره چې نه به راته نه کوې، ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی، ته خو عیني شاهد بې. سپین ګیري ورته برګ برګ وکتل. هیڅ غږ یې نه کاوه. بوډا په ښکنځا شروع وکړه. څه یې چې په خوله راتلل هغه یې ورته وویل. سپین ګیری هماغه شان په ښکنځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول، له حجرې بهر شول. مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی، په خوا کې یې د تورو ښیښو موټر ودرېد. څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالی شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
تیمنی. د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو. خدا نه درو خانه چی د دې شاعر نوم تیمنی وو که د تیمنی قوم ته منسوب وو، چې دا قبیله په غور کې اوسي. د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شعرا چې تیر شوي دي، یو له هغو څخه تیمنی دی چې د ده ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي. د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو. څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی، نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده. او لکه څنګه چې څرګنده ده، د دغه سلطان پاچاهي په 1500 هجري په حدودو کې وه. نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه عصر کې و. تر دې زیات نور د ده احوال نه لرو. استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1400 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم، په یوه کلي کې د شپې د زلمو بنډار و. هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو به با بدلی او سندری ویلی. د دې بندار په یو خوا کې یو سپینګیری ناستو. که څه هم زمانی نتلی وو او ویښتان یې تک سپین وو، خو خوش ارواح سړی وو او زړه یې ځوان وو. دې سپینګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تیرې کړې وې او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سترګو دیدې لږ شوی وو، خو زړه یې بینا وو. غوږونه یې درانه وو، خو سود یې پر ځای وو. زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول. د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې ده ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وي بیانولې. دې سپینګیري په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده. هغه شعر داسې و: نن زه غږېږم په صفت د سلطان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان، چې دی بادار غازی ملک د جهان. د فیروسکو او غور رڼا لده ده، د فیروسکو او غور رڼا لده ده، هم د تیرو تورو برېښنا لده ده. چې توره وکاږي چړتون کې خالی، غلی مې کله کړي په توره سیالي. غیاث الدین د غور زمری علی شان، د اسلام دین د ده په توره روخان. نن زه غږېږم په صفت د سلطان، ما د داور په ځمکه ولید ارم، ما د داور په ځمکه ولید ارم، دا د جنت په څیرو بڼ ښه حرم. د فیروسکو په دود ودان دی نه، ښکلی هر ګل څه ښه خندان دی نه.
دلته کډونګي دی غګونه کوي او بهیګ سرودونه کوي هر سړی ګوري چې ولاړ وی ایران کړیننداری د خاوند د بستان نن زه غږیږم په صفت د سلطان غیاث الدین د جهان لمر دی نه عالم له ده ډیر بهرور دی نه هندی روخانه په اسلام کینا لزان خو خیر الانان کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا تل دې بری وی د غازی پر میدان زته منیستای نه کړم د سلطان نن زه غږیږم په صفت د سلطان چې دی بادار غازی ملک د جهان
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي د ټولنیزو ناخوالو خوښۍ او راتلونکي په اړه ځانګړي فکری زاویې لري په نننی ورېښمین خیال کې د یو شاعر له ژبې څو پوښتنې اورو لچانه پوښتم چې څه روان دي لچانه پوښتم چې څه بکیږي لچانه پوښتم چې څه روان دي لچانه پوښتم چې څه بکیږي لچانه پوښتم حالات څنګه دي لچانه پوښتم چې څنګه یما لچانه پوښتم چې ولې ژاړم لچانه پوښتم چې ولې چوپ یم لچانو پوښتم چې درد څنګه وی لچانو پوښتم چې مینه څه ده لچانو پوښتم هغه څنګه ده لچانو پوښتم چې چرته بوي لچانو پوښتم چې ولې نشته لچانو پوښتم چې چرته لاړه لچانو پوښتم چې ولې نه یم لچانو پوښتم چې ولې نه یم لچانو پوښتم چې څنګه ورکیم لچانو پوښتم چې پلار څنګه وی لچانو پوښتم قرار څنګه وی لچانو پوښتم یار څنګه وی اس مزر ٹک پکچوی لچانو پختم چی خار سنگوی سوک پہ زواب دا خاموشی راکڑی څوک به مفهوم د تنهایی را کړي څوک به مې شعر پخلا کړي څوک به رنګین شان نړۍ را کړي څوک به مې سترګې واکړي څوک به پیغور راته د بې وسۍ او بې کسۍ را کړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به دې چوپ جهان ته مات شوی ځان ښکاره کړي څوک به یې فرق وښیي او څوک به راز ښکاره کړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي څوک به مې مړ ژوندون ته آدمي سا راکړي داسې څوک شته داسې څوک شته دا انسان چرته بوي چې مې حواس راغونډ کړي داسې څوک شته نه هیڅوک نشته زه لکه خلاص کتاب وم خاورو ایرو کې پروت وم ما وی چې لوست به شما خو هیڅ چا ونه لوستم نو څوک به مې ولولي چا لوستی یم څوک به مې ولولي چا لوستی یم څوک به مې وغږوي څوک به الفاظ راکړي څوک به انجام څوک به آغاز راکړي نو داسې ولې هیڅوک څه نه وایي دا جهان چوپ ولې دی چې نه څوک راز ښکاره کړي انجام یې ګونګ غوندې دی نه څوک آغاز ښکاره کړي نه راته دا معلوم شول چې رانه وروسته څه دي او رانه وړاندې څو بس هر څه ګونګ غوندې دي